علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان لاري هند ته د افغانستان د صادراتو پر بختیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستیال په مشرۍ یو جګپلی پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له می میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګې بندر له لارې هندوستان ته صادر شي. چې دا د 2013 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې لمخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هیواد ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوی پالیسۍ وضاحت وکړ او وی ویل چې پاکستان د روان کال له می میاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او دا پریکړه د وروستیو ترینګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر ته خبر پاڼې له مخې وویل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په دارالانشا کې جوړه شوې وه، د افغانستان سره د تاجکستان د پولي پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدی ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړي، له کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هېواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلي او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوی چې افغان کارګرو د سیمنٹ اچولو، سنگکاری، بنایی او عادي کارګری په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوي او ستدغو مسلکونو لپاره د ایرانی کارګرو پیدا کول وخت والی. د دا هم وویل چې ایرانی کارګر ساده ساختماني کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمې ډیره خواري کوي، نو له همدې عمله کار فرمایان هغوی ته لومړی توب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې د یو ایرانی کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم پرته. د ایران د بندنوی چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمي دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانا کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د وروستي تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریځونو کلکنی وکړه او خپل اصولي دریځونه مو په ځانګړې توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځ کولو متمرکز دي. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي دواړو خواوو مشخصې طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چیشنه مشر رمضان قدیروف د ترکیې په بودروم ښار کې له ډوبېدو وژغورل شو د ترکیه رسنیو پرونجو ما راپور ورکړ چې پېښه د پنځشنبه په ورځ د بودروم شار د کاینار ولسوالۍ په یو 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشو چې رمضان قدیروف اوبو ته ځان واچو او لږ وروسته بیهوش شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره اوبو ته ننوت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیه ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکونکو د هغه د خراب حالت له لیدو وروسته سمدستي مداخله وکړه او هغه یې له اوبو راویست.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیلی مومنه. هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به اوسئ. زه حسنا کاریګر تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم د بیولوژي مضمون دریم لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیې. اووم ټولګی دریم څپرکی د نولسمې صفې څخه تر اته ویشتمې صفې پورې به زموږ او ستاسو درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږ، او نوموړې غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنی د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانۍ نسي کولای چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربن ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولای سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د زیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. وروایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوز یا ډیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوز یا ډیفیوژن عملیه تر ازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغه برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډیر وي، و هغه برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوز یا ډیفیوژن عملیه څخه دی. د مثال په ډول کچیرې یو ګلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکي رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی شو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوس پرده او له هغې څخه د اوبو تېرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربون ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبران څخه تیر سي. مګر لکه څنګه چې موږ وویل چې اجرېوي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونځي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي. مګر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالص او د بورې یو محلول، خالص اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چشسي د اوبو خواته تیر سي یا د دغه غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز، موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چشي کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي، او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي، چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي، د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي، چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي. چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي، چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري، چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروری او اړین دی. او بېله کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی، ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه، موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي، لکه مثال ساقه ده، پانی دی. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې، چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي، چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري، چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین دی. او بېله کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولې؟ ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رازو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري ترڅو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سرته ورسوي. نوموړي حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفوو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي. او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي اوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ، د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیز عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنۍ او دریم سوال دی چې ولې فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي اوسي. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شله غلاس د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن راځو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څنګه چې مو وایرس ویلی بکتریا مو ویله، په دوی کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم و، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندید چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ پاسته د دې ډي ان ا او ار ان ا پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده، یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکې ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوی چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالونی ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویل چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی. سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي، چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي و په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي، یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمې خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمې برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی څه کوي؟ له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی څه شي راوځي؟ د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي، او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي؟ په ولاړ اوبو کې. په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادېږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کېږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنې حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی شو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنې په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پېژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پېژنو چې ملاریا چې شته، یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به یې په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې ده خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کېږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-30 بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کېږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2 اویا ساعته بعد، سر 2 اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2 اویا ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی، چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-30 بعد په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري، چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي، چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنې د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادېږي دغه پرازیتونه، چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشه د خوا یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کېږي؟ د تبې او لرزې لامل کېږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چې میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري، چې دا خپله په پروتستا په ډله کې شمېرل کېږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دوی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنې د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي، په هغه ځایونو کې څه کېږي؟ پیدا کېږي. ازو د الجی بڼې وایو. الجی چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي، او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 60 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکې سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دي هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دي د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دي هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې راځو ډولو ته بې راستو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دي خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دي په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دي هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي، او خپل دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي، او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي، او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنم، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. او ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي، دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې، په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې، په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دي چې دي د سپیروفایټ دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټول فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي، یو د بل سره تاو سي، جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یا دیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیرې چې دی ډیره ګټه هم لري، چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دي، چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دوی ورسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري، او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړئ. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړئ. او دریم سوال د برګولی یا ګل سنگ څه شي دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن به یاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دی لسم لوست. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نه هم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي، او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نه هم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسې د چاپیریال اړوند هغه زده کړو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفې څخه تر یو سلو اوومې صفې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله رامنځته کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغیزه اچوي. مثال د خبرې کوم، ککړتیا چې ده هغه کیدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغیزې پر اقتصاد باندې هم اغیزه اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی. لکه په تېرو لوستونو کې هم موږ دا لوستلو، په تېرو صنفونو کې د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډي ډي ټي یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کېږي، د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده، د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال آتش فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي ګازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو ګازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره، ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده، د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې، همدارنګه پر چاپیریال، د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه لپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورت چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل سي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل سي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي، چې دا موږ په تېرو صنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي، دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي، د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دی چې دی زموږ د انسانانو په روغتیا باندې ډیر مهم اغیز اچي. دا کوم ککړتیاوي چې دی ټوله د ژوندۍ موجوداتو په روغتیا باندې ډیر اثر اچي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسي، چې په دې سره د اوبو د سالم اوبو د کمیدو لامل کیږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده، دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کیږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي، ترڅو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو، او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې دا رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې اوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو، هغه پر خاوره باندې ډیر اثر اچي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامل کیږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کیږي. نو د دې لپاره موږ باید دې چې د زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچي. د دې لپاره کوم شیان چې مو وویله، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده، د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایو هغه حالت ته ویل کیږي چې کله د چاپیریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي، او د انسانانو، حیواناتو او چاپیریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کیږي، او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډي سبب ګرځي. چې د هغه لپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کیږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه لپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو، همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډیرو ساحو کې اوس ډیر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډیر شتون لري. ورپسې راځو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد، د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه لپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا لپاره باید د شور چې شکور را کنټرول کو، او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې دا کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو، د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هېوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. کوم شیان چې دي هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي؟ زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی، د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپېریال ککړتیا چې د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیا ځلې کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دي استفاده یې کړو، هغه چې کله بیا ځلې استفاده کړو د بل شي په ډول سره، دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کومه سرچینې چې دي د هغه سپما به مو کړې اوسې. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی، چې د چاپیریال به مو د دغو شان څخه پاک ساتلی اوسې. مثال دا کوم پلاستیکان چې دي، دغه څخه موږ د نورو شیانو لپاره استفاده کولی شو. که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کړو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بېرته بیا ځلې کارول کېږي، دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلې دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلې دوران چې دی، موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه تاسو بیا ځلې استفاده کوي. مثال خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه دی، اوسپنه دی، همدارنګه ډېر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د 95% انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال 95% 90% موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلې استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سي اوسي که چیرې دوی بیا ځلې استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپیریال دپاره ډېر مهم اوسي. اوس موږ اوسېستی د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې په موضوع مو سره خلاصې وي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي؟ بیا ځلې کارول څخه مطلب څه شي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. شنو غلاست لسم ټولګي و دی لسم وسته. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیل واس پاتې برخه ده. په تیل واس کې موږ تاسو ډي ان ای و پیژندل، د ډي ان ای جوړښت مو پیژندي، او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل شو، او ډي ان ای چې د هغه جوړښت مو پیژندي چې د خپل په جوړښت کې، خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او 15 کاربن اقل نور سره قلوي ګان درلودلې، چې د هغو قلوي ګان څخه ادنین، ادنین تایمین سایتوسین او غوانین و چې ادنین همیش موږ ویل چې په پورونو کې یا په زینو کې دا کوم ډی ان ایچ دی هغه جوړښت و چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د زینې پیچ شي دی توسي وی جوړښت لري دغه زینو په بازوګانو کې په دغو دوو بازوګانو کې چې دی قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او غوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت درلودي څونه تغیرات لري او څونه د ناروغیو مخنیوي کړی په دې طریقه سره نن ورځ راځو پات موضوعات هم زده کړو زموږ ستاسو درس په د واتیایم صفحې خطر دنیوي صفحې پرې دوام وکړي لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته د جینیټیک انجینری چې د هغه لکه څنګه چې وویل ولا چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې و چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډیرو مشکلاتو حل سوي دي همدارنګه د ډیرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه عمل بمړ کېدل جنټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړی دي چې په د جنټیک ارزښت دي زموږ او سسي پر ژوند کې ډیر مهم دي راځو د جنټیک درمال واکسینونه د ټوله وایو لومړی راځو جنټیکي درمال ته جنټیک درمال لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو په جنټیک درمال چې دی ډېری هغه جنټیکی بنظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کیږي او د انسان د ناروغي لامل کیږي هغه شکر دی د هغه عموما د پروتین د کمښت په یا د پروتین په بنظمی کې رامنځته کیږي مثال پروتین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بیزا موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دی هغوی خپل خاص دنده سرته رسي که چیرې د امینو اسیدونو ځایون ته تغیر ورکړل شي بیا د مختلفو ناروغیو ګران سره اخته کیږي د پروتین کموالی خپل تر اندازې نوموړی کس د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي مثال خبر یو د دغو ناروغي څخه د ماشومانو ډیابت دی چې دا د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې دا دغه ماشومان چې نسی کولای خپل په وینه کې هغه څونه اندازه قند چې باید دغه کې ترغه شي کې اضافه کیږي یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدیږي دغه د انسولین پروتین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومان په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی یعنی دی وینه نس کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د ډیابت لامل کیږي دغه بنظمی چې د جنټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لري پیدا سوی ده دوی هغه پوښتنې چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راوخستي په بکتریا کې پیچکاری کې کله چې په بکتریا کې پیچکاری کې د بکتریا څخه انسولین لاس راوړل هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راوخستل د مستوي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاری کړ چې په دې سره د هغو د ناروغي مشکل څواله حلسو دا د چو د جنټیکي درمل یو ډول سو دا رقم جنټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګټه خسني ډیر نور کارونه سي مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حلل سره وريدي او نن ورځ شې جنټیکي انجنیری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي راځو ورپسې د جنټیکي درمل ورسته جنټیکي واکسینونه وای ډیرې د سیناروګانې وجود لري چې هغه د تداوی ور نه دي ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه پاتې مړ کیږي چې د هغه څخه کچیرې ستاسو په یادې په تیر وسونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په لامله مړه کېدل او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ او تاسو ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولی شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولی چې د دغه کم ناروغۍ سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. ناروغ کس د جنیټیکي واکسینونه چې دي دا کم ناروغي یعنی چې لکه چچک دی، ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي، د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي. نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه، باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یعنی ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې څه کې جوړیږي، او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مړه سوی، کمزور سوی یا د دوی د پروټین یوه برخه ځینې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کیږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی مافیتی سیستم چې کی کنټرول دغه کی غوت خبر رسي او د مافیتی سیستم سره دغه کم انټي بوډیان چې د شموس په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بوډیان چې زموږ د مافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دی نو لري چې د واکسینونه انټي بوډیان جوړي، د انټي بوډی په نامه پروتین جوړي چې د دې د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي، غوسه جنګیږي او د دې کوم میکروب چې دی لمنځه وړي. او موږ وایو ډېر وخت انټي بوډي یعنی چې کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو وری انټي بوډي د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره څه کیږي، جنګیږي او ډېر ژر کولی شي هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملنه تر اوسه پرې هم کار شروع دي او دا په پایتونه رسیږي، یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دي، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتات کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې وویل چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم به کرل هغه ښه نسلونه، ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتات څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه شوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې نه بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې و د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه به ایشین دغه کم تخمونه چې حاصل کوي هغه به انتخابول کړل به او کوم نبات چې بشو خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کړل تر څو ښه نسلونه د ښه صفات لرونکي نسلونه ولاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوي هم په دې ډول سره وکړي، لکه ځینې کسان چې و د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کړي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کړي او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دي دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي، مګر جنیټیکي انجینری چې دی پر ورځو باندې خپل تجربه سره نن ورځ د تلایي ورځو په نامه سره چې دی هغه لاس راوړل چې دغه ورځ چې دی ډیر اوس په نلرون کې دی او خپل بیتا کروت دغه چې دی کیروتین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه مشکلات د دې څخه چې کو د ورځو دغه ورځو څخه لاس راوړل چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي، د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به دلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل، حشرات بخوړل او غي بخپل نسل سم د لاس ور کوي، دوی د ځمکې کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ول د ځینو نباتاتو په ریښو کې وجود لري، لکه د لوبیا او د خود د دې پر شو کې د هغه باکتریاوې راغستلې او د نباس شکل تزویج کړل. کله چې تزویج کړل د دې کم نسل چې لاس رالی هغه نسل لسی یو جوړښت لودې چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه شي وکي وی خوري. دا حشره جامو ته به چې کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم چې کېدل لمزت لاله چې دی خپل بیل دی چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دی د دې توانایي د لود چې حشره خپل لمنځه یوسي او دا کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړس و او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه، ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم توان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو، چې په دې سره خاورې او اقلیم ته چې کېدی توان رسېدي او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجری سره کوم څنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبت نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دی کړی دی په کوم شانو پسې هغه لاسته راوړي دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل.